مشال رډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخیم او تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. د غرمې له 12 څخه تر 1 بجې په دې غړي کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت وای هغه چاته بعد نغدو پیسو انعام ورکې چې پر ملال یوسفزی او داغه په ملګرو برید کوونکو د نیولو لړکې مرسته وکړي. د دې ترڅنګ نور ګڼ رپورټونه هم را سرشته دي. په دې غړي کې فاول با د دې رپورټونو له اورېدو مخکې منور شاته ورشو او خبرونه به تیوارو.
اول د خبرونو سرټ کې په ملاله یوسفزی برید کوونکو باندې د خیبر پښتونخوا حکومت د 1 کروڑ روپو انعام مقرر کړی. نیټو او امریکا وایي افغانستان کې په حساب ځواکونو اندرونی بریدونه دوی د خپل مشن نه نشړولی. او یو تازه رپورټ وایي د ایران اټومي قوت جوړېدلو سره به سیمه د عدم استحکام سره مخ کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین ویلی حکومت به په ملال یوسفزی د بریدکونکو د پیژندګلو او یاد هغوی په نیولو کې مرسته کوونکو ته د 1 کروڑ روپو انعام ورکوي. نو موړي په دې حق لا مشال ریډیو تو ویل
دا اعلان کو چې چرتم داسې دا چاچی واقع کړی او چالی دلی نو موږ چې هغوی زر تر زره موږ ته دا خبر راکړي او چې داسې خبر راکړي چې هغه نشاندهي وکړي او گرفتار شي نو هغه خبر راکوونکي سړي ته چې کم دی نو 1 کروڑ روپۍ انعام حکومت خیبر پښتونخوا ورکوي او دا هغې نمونه به هم چې کم دی موږ په راس کې ساتو چې د هغوی مطلب چاته پته ونه لګي.
میا افتخار زیاته کړه چې د ملالی اپریشن کامیاب و د بدن نه ګولې وستل شوې او حالت یې د خطرې نه بهر دی. بلخوا پرون قومي اسمبلی په ملاله د قاتلانه حمله خلاف یو قرارداد منظور کړی دی. په یعنی حال کې د ملالی یوسفزی ترڅنګ جوبل شوی بل ماشوم شازیه رمضان هم د علاج لپاره د سوات نه د پیښور سی ایم ایچ هسپتال ته رسول شوی دی. هلته په پیښور کې پرون په سلګونو خلکو په ملاله د قاتلانه حمله خلاف مظاهره کړې. د دې پیښې په حواله افغان صدر حامد کرزی د صدر آصف علي زرداری سره د ټلیفون د لارې د خفغان سرګندونه کړی ده. دا راز د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون په ګډون د نړیوالو مشرانو لخوا هم دغه حمله د غندنې سلسله روانه ده. په بلوچستان کې د تعلیم د محکمې چارواکي وای په 13 میاشت کې راغلي سیلابونو بارانونو خو شا سوار لسوا او سوار لسکولونو وران کړي چې لوجې د یو لکو نه زیات ماشومان د تعلیم نه به برخې شوې دي. د چارواکو په وینا د لړکې نصیرآباد ډیویژن او د هغې خو شا سیمه تر ټولو ډېر متاثر شوې دي. د غسیمه کې د تعلیم د محکمې ډایرکټر شاکر عبدالوحید مشال لري تو ویل
جعفر آباد ٹوٹل جو ہے 906
ضلع جعفر آباد کے ٹول نسوا شپش سکولان ضلع جلمکسی کے نونس ضلع بولان کے شپشوست او ضلع نصیر آباد کے سلور سوا درش پیتا سکولان لبارانون او سیلاون متاثر سے چلوج حکومت پٹولا سیم کے ہر قسم تعلیمی سرگرمی درولے پیادو سکولانو کی لاہم ابا ولاڈ دی او دغا سکولان پنیما او پورتوگا وران سے ودے
اور مکمل طور پر تباہ ہو گئے.
هلته د قدرتي افتونو د نظم صوبایي او مرکزی ادارو ویلي په سیمه کې د سیلاب د متاثرینو د بحالې سلسله شروع کړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نیټو او امریکا ویلي په پوځي وردی کې د افغانانو لخوا په بهرني ځواکونو بریدونه د دې وړ نه دي چې نړیوال سوله ساتي ځواکونه افغانستان کې د خپل مشن ترسره کولو نه منې کړي. د نیټو مشر اندرس فوګ راسموسن او د امریکا وزیر دفاع لیون پنیټا دا بیان پرون په ګډه په برسلز کې د نیټو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په اخر کې ورکړو. د افغان پولیسو او پوځیانو لخوا په نړیوالو ځواکونو حملو کې سکال خوا او شا 50 بهرني پوځیان وژل شوې دي. راسموسن وویل چې دا حالات یو حقیقي چیلنج دی او ژمنه یې وکړه چې د دې د مخنیوي لپاره به ګامونه پورته کوي. دا راس پنیټا هم د نیټو اتحادي هیوادونو ته یو وار بیا یقین دهانی ورکړه چې په پوځ د اندرونی بریدونو په لړ کې یې چټک ګامونه پورته کړي دي. خوست ولایت کې د امنیه قومندانې د نشئی توکو خلاف د ادارې چارواکي وایي په لوی مقدار کې نیول شوی نشئی مواد د عام ولس او میډیا په وړاندې وسوځول. د یاد ولایت امنیه قومندان مل پاسوال سردار محمد زازی د مشال ریډیو خبريال ته ویل نوموړي زیاته کړه چې د دې نشئی توکو په تور کې نیول شوي سلویخ کسان یې عدالت ته وړاندې کړي دي. د ایران په اړه یو نوی رپورټ دا وکوي چې اټمی قوت لرونکي ایران به د منځنی ختیځ سیاسي بڼه بدله کړي او ممکنه ده چې د دې په نتیجه کې به بې ثباتي، ترهګري او شخړې زیاتې شي. واشنگټن کې د تګلارو په حواله د امریکایي کارپوهانو یو مرکز دا رپورټ جاری کړی چې ورته د اټمی پروګرام د اټمی ایران په اقتصاد او توانایي د اثراتو تجزیه نوم ورکړل شوی. وایي چې که ایران اټمی وسله ترلاسه کړي او په سیمه کې عدم استحکام او په رصد کې خلل پیدا شي، نو له وجې به یې د تیلو نرخونه ډیر زیات شي. د ترکی جنگی جازونو د شام مسافر وړونکې یو جاز په انقره کې په کوزیدلو مجبور کړی دی. درېشل نومې دغه جاز د ماسکو نه دمشق ته روان و. ترکی چارواکو شک کاوه چې کېدی شي په دې کې د شام بشار الاسد رژیم ته روسی وسله وړل کېږي. دغه جاز ته چې پکې د عملې په شمول 9 سورلۍ ناستې وې د تللو اجازت ورکړی شوی دی، خو ځینې سامان یې تر پاتې کړی او معلومه نه ده چې دغه سامان کې څه و. د شام د جاز کوزولو نه لږه شیبه وروسته ترکی خپلو مسافر وړونکو جازونو ته خبرداری ورکړی چې د شام فضایي حدونو ته دې نه داخلیږي ځکه چې دغه محفوظ نه دی. په یعنی حال کې د ترکی د پوځ مشر خبرداری ورکړی چې که په پوله یې نوره ګولهباري وشوه نو دوی به د لا ډیر قوت سره جواب ورکوي. او بل خبر دا چې نن د فلم د مشهور اداکار بدر منیر سلورم تلین انمانزل کیږي. نوموړي د پښتو، اردو، پنجابي او سندي ژبې په 1416 فلمونو کې کار کړی. بدر منیر د 2008 کال په 11 سپتمبر د 11 اکتوبر د زړه د دورې یعنی هارت اټیک له وجې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. د نوموړي په یاد کې به نن لاهور او پېښور کې دستوري کیږي.
خبرونه مو له منور شاد څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه ورو د خیبر پختونخوا حکومت وایي هغه چاته به د نغدو پیسو انعام ورکړي چې پر ملال یوسفزی برید کوونکو د نیولو لړ کې مرسته وکړي.
خبر راکوونکي سړي ته چې کوم دی نو 1 کروڑ روپۍ انعام حکومت خیبر پختونخوا ورکوي او د هغې نومونه به هم چې کوم دی مونږ په راس کې ساتو.
پر ملال یوسفزی د برید پر ضد خلکو مظاهرې کړې او سخت غبرګون ښودلی.
دا د پختون قتل دی، دا زمونږ د لونو قتل دی، دا زمونږ د تهذیب قتل دی، دا یو نه دی، دا سوزل وشو او پختون قام که په دې کې نه راپاسي دی به ډېر ذلیل وخت تیرې.
بلوچستان کې 13 مې سیلابونو 414 سکولونو ته زیان اړولې.
ټول نصیر آباد ډویژن لا هم تر اوبو لاندې دی چې له وجې په زرګونو سکولان تړل سوي او ران سوي دي.
او د افغانستان کې د یوې نوې سندرغاړې نوې موسیقي پړاورې چې پر ګاونډیانو نیوکه کوي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. لومبي ریپورت ورزو اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت سواد کې پر ملال یوسفزی او دغه پر دو نورو ملګرو برید کوونکو کسانو د نیولو لپاره اعلان کړی چې که هر چور سره دی لړکی معلومات شریک کړل او مرسته ورسره وکړه نو 1 کروڑ روپۍ به ورکړي. بلخوا ډاکټران وایي چې د ملال له بدن څخه ګولۍ وسل شوې او اوس یې حالت بد نه دی. شبیر جان په ریپورت لري.
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان میا تخار حسین دا یو خبری غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې کوم کس دوی ته هغه تن په نخه کړو چا چې په ملالۍ ډزې کړې دي. حکومت په هغوی ته 1 کروڑ روپۍ انعام هم ورکړي او د هغه نوم به هم پټ وساتي.
دا اعلان کوو چې چرته داسې دا چا چې واقع کړی دی او چا لیدلی نو موږ وایو چې هغوی زر تر زره موږ ته دا خبر راکړي او چې داسې خبر راکړي چې هغه نشاندهي وکړي او گرفتار شي نو هغه خبر راکوونکي سړي ته چې کوم دی نو 1 کروڑ روپۍ انعام حکومت خیبر پختونخوا او دا غي نمونه هم چې کوم نه مونږ پر راس کې ساتو چې دا غي مطلب چا ته پتو نه لګي چې مونږ دلچسپی لرو چې زر تر زر د دغه مجرمانو ته مونږ ځانو رسو.
مې افتخار حسین ویل چې د مینی او امن خبرې کوونکې ماشومې باندې گزار کول خپل د برید کوونکو د ویرې او کمزورې نه خدا
د ګل په شانتي ماشومه چې هغه د امن د پاره आवाज اوچت کړي او د اډوکیشن د پاره आवाज اوچت کړي ډېره بهادر جنۍ و د هغه غونتي ماشومه جنۍ باندې گزار کول دا به ذات خود د شتګرد د کمزورې نه خدا د بوزدله نخه ده د یریدو نخه چې د یو داسې ماشوم نه یریږي چې هغه د مینې او د محبت او د امن خبرې کوي دې نه بزدلانه اقدام بل نشي کېدی دا به هم ډېره ښه خبرې چې د ملالۍ وینه او زخمونه د امن په راوستو کې مددګار ثابت شي ځکه چې نن ټوله دنیا خلک د ملالۍ سره مینه کوي او دا مینه د دهشتګردو په مخ باندې چې کوم دی نو سپېړه ده
نوموړي زیاته کړه چې ترهګرو دا فکر او سوچ غلط دی چې ګنن د چا په وجلو به د هغوی نظریه یا فکر ختم شي
او داسې اقدامات چې کوم دهشتګر کوي چې هغوی وایي دا خو مونږ ویشتې د دا اوس خو بچ شوه او بیا به ویلو چې دا مړه شي نو دا د هغې غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د امن آواز دی دا د سولې آواز دی دا چې کوم دی نو د عدم تشدد آواز دی تر قیامته پورې به چې کوم دی نو د ملالۍ دا آواز ژوندی وي او د دهشتګردانو دا ظلم او بربریت به خلکو ته یاد وي چې دوی ماشومان چې کوم دی په دې طریقه باندې شهیدان کوي
دا صوبایي حکومت ویان زیاته کړه چې ملالۍ د امن او سولې یوه نښه ده او حکومت په ملالۍ او د هغې پلار ته هر قسمه تحفظ ورکوي
بالکل اوس خو داسې خبره ده چې تاسو په خپله په دې خبره مطلب پوه آواز په دنیا کې چې کوم دی نو ښکاره آواز دی سپېڅلې آواز دی د امن آواز دی او دا آواز په هر قیمت محفوظ ساتل غواړي زموږ یقین دی چې خدای به ولا صحت ورکوي نو زموږ کوشش به دی چې دې ته او د دې مور پلار ته داسې پروټیکشن ورکړی شي چې هغوی بیا مطلب په دې کې چې کوم دی نو داسې لکه داسې واقع دی سره بیا ونه شي بالکل مونږ خو پولیس ته ویلي هم دي او هغې مونږ ته دا ووایي نو پولیس ته په گرفتارولو کې اسانتیا وي پولیس خو به خپل کار خامخا کوي
یادونه وړ ده چې په پېښور کې د ملالۍ علاج کوونکو ډاکټرانو پرون د یوې غونډې وروسته پریکړه کړې ده چې هغې دلته صحیح درملنه روانه ده هغې ته دا وخت د آرام ضرورت دی او فلحال هغه د درملنې لپاره د ملک نه بهر نه پرېږدي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو د پاکستان قومي اسمبلی پر ملالۍ یوسفزۍ او د هغې دوو نورو ملګرو د برید د غندنې په لړ کې یو متفقه مزمتي قرارداد پاس کړی او اسلام آباد کې د دې برید د غندلو لپاره د سیویل سوسایټي یا مدني ټولنو غړو مظاهرې هم کړي په دې اړه سراج زهیر دا تفصیل لري
تیر روز د قومي اسمبلی او د سند په غونډو کې د پارلیمان غړو په متفقه توګه په سوات کې په ملالۍ یوسفزۍ او نورو دو ملګرو د ترهګرو لخوا حمله په سختو ټکو کې غندلې ده په دې مقام مزمتي قرارداد چې کوم د قانون وفاقي وزیر فاروق اشنایک وړاندې کړی و هغه په متفقه توګه منظور کړی شو په قرارداد کې بشیر ګواښ ویلې شوي دي چې د ملالۍ یوسفزۍ عظیم خدماتو ته مونږ سلام وړاندې کوو او دا پکې هم ویلې شو چې د دې چې څومره هم خرچوي هغه به سرکاري د سرکار لخوا ادا کولی شي او دغه رنګ به مجرمانو ته هم سزا ورکولی شي په دې موقع دا ویلی شو چې دا حمله یوازې په ملالۍ یوسفزۍ نه بلکې دا په ټول انسانیت وه او وخت راغلی دی چې د پاکستان ټول ولس یو شي او د ترهګرو پر ضد کې د خپل عزم څرګندونه وکړي په دې موقع باندې د قومي اسمبلی غړو ایاز امیر او خوشبه شجاعت وویل چې څنګه عالمانو د رمشاه او ممتاز قادری په معامله باندې فتوی جاری کړې وي احتجاجونه یې پک کړي وو نو باید چې د ملالۍ یوسفزۍ په معامله باندې هم دوی دغه رنګ په فتوی جاری کړي دغه رنګ خپل موقف ښه په ډاګه کړي چې ولس ته پته ولګي چې دا حملې څومره د اسلام پر ضد دي یا د اسلام حق کې دي چې دا ټول ولس ته معلومه شي تر څنګه چې دی په اسلام آباد کې تیره ورځ د سیول سوسایټي تنظیمینو عوامي ولسي وګړو او وکیلانو هم احتجاجونه کړي دي او د ملالۍ یوسفزۍ باندې چې کومه حمله شوې ده هغې په سختو ټکو کې غندلې ده دغه شانتې نن چې د اسلام آباد او کوم د پینډۍ وکیلان دي نو هغوی د هړتال کولو اعلان کړی نن هغوی د غم په توګه باندې چې دی نو د خپل کارونو څخه د کاربندیز اعلان کړی دی
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او په دې اړه باندې د سراج زهیر د خبرو په ادامې او بل رپورټ هم درته لرو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر ملالۍ یوسفزۍ د برید پر سخت ټکو کې غندلې هغه د ملالۍ کورنۍ ته د خفګان په یو لیږلي پیغام کې د طالبانو په دغه کار سخت غوسه ښودلې بان کی مون په خپل بیان کې ویلي چې پر ملالۍ او د هغې پر دوو ملګرو برید کوونکي بې غیرته او بزدل دي احمد شیبر یې تفصیل لري
د طالبانو له لوري پر ملالۍ یوسفزۍ شوی برید د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون غوسه کړی دی او د دې نجلۍ کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او ملاتړ پیغام استولی دی پر ملالۍ یوسفزۍ چې د نجونو د زده کړو لپاره یې هڅې کولې د سیشن بی په ورځ په خپل اصلي ټاټوبي سوات کې برید وشو طالبانو وویل چې دا حمله دوی د دې لپاره کړې ده چې ملالۍ یوسفزۍ د لویدیځ د ارزښتونو ملاتړ کاوه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان مارتن نزیر کې خبریالانو ته وویل بان کی مون د غنو پاکستانیانو او د نړۍ د نورو خلکو په څیر د خبرېت په قهر کړی دی او د نجلۍ له کورنۍ سره د خواخوږی لپاره د هغې کورنۍ ته لیک استولی دی. په یوې خبر پاڼه کې چې د چهارشنبې پر سپاره شوه، بان کی مون د دې برید ترسره کوونکي بی غیرته او ناځوانه بللی دی او د هغوی د سزا غوښتنه یې کړې ده. بان کی مون وایي د نجونو د زده کړې لپاره د دې نجلۍ میړانې دی حیران کړی و. د سیشن بی پورس یو وسلوال د ملالۍ یوسفزی د شوانځي مخې ته په سواد کې ورغی، د دې نوم یې واخیست او په بس کې پر دې او د هغې پر دو ټولګیوالو ډزې وکړې. ژوندجلۍ سخته ټپي شوه، بله یې له مرګه وژغورل شوه. او د ملالۍ یوسفزی په اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون وویل، په روغتون کې د هغې لیدو ته په پېښور کې ورغی او هغه شهید شوی او له مرګه ژغورل شوې ده. رحمان ملک د پیښې ترسره کوونکو ته د سزا ورکولو ژمنه وکړه.
جن لوگوں نے یہ کیا ہے، جس بندے نے گولی چلائی ہے، جو گینگ تھی وہ پوری آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے.
هغه کسان چې دا کار یې کړی دی، هغه کسان چې پر دین چلی یې بریت کړی، د هغوی ټوله ډله پیژندل شوی او زه له خپل ملت سره ژمنه کوم چې موږ به د هغوی پر مخ د تیښتې لارې وتړو، هغوی به ونیسو او قضا ته به یې راکاشو. د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسؤلې هم دا برید وغنده. دی په یوې اعلامیه کې چې پرون خپره شوه وویل، زده کړه د هر انسان لومړنی حق دی او پاکستاني طالبان باید ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د خوندي تګ درناوی وکړي.
اوریدونکو، تاسو د احمد شبر رپورټ اوریده. پر ملالۍ یوسفزی د برید په اړه د غندنو سلسله روانه ده او په دې لړ کې افغان ولسمشر حامد کرزی هم دغه پیښه په سختو ټکو کې غندلې. پرون پېښور کې ځینې تحریکونو او ادارو هم سوات کې دوه ورځې وړاندې شوي د برید پر ضد مظاهره کړې. خالد خان په اړه رپورټ لري.
دا امن تحریک، عورت فاؤنڈیشن، خویند کور او دا پختون سنٹ فیڈریشن غړو او نور امن مینوالو په ملالہ یوسفزی باندې قاتلانه حمله په ضد یو احتجاجی لارو نکړو او ټول سیاسی ګوندونو ته غږ وکړو چې د ترخګرو خلاف یو موټی شي. دغه لارون چې مشري د امن تحریک مشر ادریس کمال کولا د پیښور امن پارک نه پیل شو او د گورنر هاوس مخې ته پایته ورسېدو. په دا احتجاجی لارون کې د نور نه علاوه د خویند کور مشره مریم بیبی، د عورت فاؤنڈیشن رخشنداناز، ڈاکٹر پروفیسر سرفراز اور ڈاکٹر سید عالم خپل جذباتی تقریروں کے دا ملالۍ یوسفزی باندھے قاتلانہ حملہ دا پختون کام پٹول تور سرو او معشومانو یو برید او گنلو او دا پاکستان دا ټول سیاسی گندونو نئے غختنو کلا چی اتر خگرو خلاف یو موٹی چی بدے محال. ڈاکٹر سید عالم مشال ڈیڈیوتا وائی
دا د پختون قتل دی، د زمنګ د لونو قتل دی، دا زمنګ د تهذیب قتل دی، زمنګ د کلچر قتل دی. دا یو نه دی، دا سوزل وشو او پختون قام کا پدې کې نره پاسي نو دی با دی بډر ذلیل وخت دی.
د خویند کور مشره مریم بیبی وویل چې ځینې قوتونه د پښتنو ماشومان او په خصوصي توګه جنکې د تعلیم د رڼا نه محروموي او د یو منظم سازش لاندې د دوی سکولونه الوزوي او ماشومان جنکې په ډزو یریوي.
دا ډیره بدقسمتي ده زمونږه، او زما په نظر که د دې مخنیوي ونه شو او ډېر زر ونه شو نو زمونږ د پوره د قوم لپاره ده.
امن تحریک غړي زر علي خان موسازي وای په کار دا چې هغه ګوندونه او ډلې چې پټ پپړه تر خګرو ملاتړ کوي د دغه پیخورستو د دوی په سرګنده مخالفت وکړي.
یو خدای چې ملاله باندې دا کم برید شوی دی، دا خو یقینا ډېر یو بوزلانه فعل دی او دا خو صرف په ملاله باندې برید نه شي بلکې د ټول پښتون قام باندې شوی دی. په ملاله باندې دا کم برید شوی دی یقینا دا مونږ ټول پښتنو ته یو وارننګ دی، یو خبرداري دی چې کینه ستاسو سړی خو پرې ده، مونږ ستاسو ځوانانم نه پرېږدو، ستاسو ماشومان هم د سکول نه پرېږدو.
د یادونې ده چې د عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپل پارټي شیرپور ډلې د طالب علمانو سازمان هم د پېښور پریس کلب مخې ته په ملالۍ یوسفزی باندې د قاتلانه حملې په ضد احتجاجي مظاهرې وکړې او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سکولونو ودانو او ماشومانو ته د تحفظ ورکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو اوریدونکو، په داسې حال کې چې د روسیو کې په روانو جنگ جوړو کې د ماشومان ترڅنګ ښځې هم وژل شوې، څېړونکي وایي چې پر ښځو بریدونه کول د کار د نورو په اشارو کېږي او د پښتنو کار نه دی، ځکه چې پښتونولي د ښځو نښه کولو ته اجازت نه ورکوي. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
ملالی یوسفزئی دا محال د ژوند او مرګ په کشمکش کې د پیښور په پوزي روغتون کې زیر علاج ده. خو په دغې 14 کلنې وړې جینۍ د وسلوالو لخوا د برید یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي. د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین نه مې وپوښتل ولې څه موده مخکې د بشري حقونو کارکوونکي فریدا اپریده وسلوالو ووژله او اوس یې ملالی یوسفزئی وویشته.
ټولنې ټولې نه کمزوري وي نه طاقتوري وي. کله تاسو یو فطري ارتقا ماته کوي او په مصنوعي توګه په هغې کې یو قلم لګوي نو هغه قلم د هغې رنګ روغن اگر چې هغه زر کېږي هغه زر مخې ته راځي خو د هغه قلم رنګ روغن د هغه میوې نه یا د هغه ونې نه بالکل جدا یو انداز کې وي. سماجي فطري ارتقا ماته شوه او د هغې په ځای څه نورو خلکو چې هغه د دې جنګ وهابي مفکوره لري هغې قلمونه ولګول ځای په ځای او هغه قلمونه اوس لکه غټو ونو کې بدل شوي دي او هغه د خپل ونې په ضد هغه د خپل چې کومه سینه کې ورته خلکو ځای ورکړی وو د هغه سینې په ضد عملیات کوي.
د پښتون وطن په دغه سینه کې ملالی یوسفزئی هم اوسېده. شاعر، لیکوال او د پېښور پوهنتون استاد اباسین یوسفزئی بیا وایي چې ښکاري داسې چې دغه برید کوونکي پښتانه نه وو.
د پښتنو د ژوند خپلې طریقې دي، خپل نظام دی. د پښتنو په ژوند کې چېرې هم په ښځه باندې ډز کول نه وو او نشته. د دې نه مخکې هم په ډاکټر ګلالۍ باندې ډزې شوې، دا بیا د ملاله بیبي باندې وشوې. نو ملاله خو لا ښځه هم نه وه، خو ماشومه ده، وړوکې ماشومه ده. نو په ماشومانو باندې خو د دنیا په یو نظام کې هم ډز نشته او نه وژل شته او نه زخمي کول شته او نه رنځول شته. نو دا هر څه چې شوي دي دا داسې ښکاري چې دا چا کړي دي نو دا د پښتنو په لمن داغ جوړول غواړي او دا پښتانه نه کوي، دا نور څوک دي چې کوي. که چېرې پښتون وي نو د پښتون چې اول په ښځه ډز کوي نو اول پرې لس ځله سوچ کوي.
د خیبر قبایلي سیمې یو اوسېدونکي ناهید پریده وایي چې کله به هم په قبایلي سیمو کې په قبیلوي جګړو کې چرته د خطا نه هم د یوې یا بلې قبیلې ماشومان، ښځې او یا بوډاګان مړه یا ژوبل شول، دا به د برید کوونکي قبیلې لپاره پیغور پاتې کېږي.
بالکل پیغور نه بلکل چې دومره کمزور ہے کاسې دونه بوزدل چې اوس نور نه په ښځو باندې تر راځي ښځه هغه کې د خپل طاقت او تختان کې وي. لکه دا خو مونږ همېش لپاره د دې ته ډېر بد او هغه سړي هغه کسه مونږ ډېر لکه کمزور یې به مونږ ګڼلو کېږي چې دا واقعي چې ډېر کمزور ہے کس دی چې په راځي په ښځو باندې لاس اچوي.
د کارپوه خادم حسین په خبره په پښتنه ټولنه کې یو وار بیا د دغو اقدارو تخم کرل کېدی شي، خو که پښتانه بیا د جرګو، مرکو، حجرو او په یو خبره د رایوځي کېدو لارا خپل کړی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال د ریډیو ری بلوچستان کې د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې 13 ستمبر میاشت کې راغلي سیلابونو او بارانونو تر 1414 پورې سکولونه وران کړي او شاوخوا 100,000 ماشومان یې له تعلیمه بې برخې کړي دي. نیاز مساخیل په ریپورت لري.
د بلوچستان په نصیر آباد ډیویژن کې د سکولانو محکمې ډایرکټر شاکر عبدالوحید مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په سیمه کې 1414 سکولان سیلابونو وران کړي چې له وجې د ده په وینا تر 100,000 زیات ماشومان له تعلیمه بې برخې شوي.
جعفرآباد
ٹوٹل جو ہے 906 ضلع جعفرآباد کے ٹول 96 سکولان، ضلع جلمکسی کے 99، ضلع بولان کی 26 او ضلع نصیر آباد کے 1435 سکولان لبارانونو او سیلاونو متاثر سوی دی. چلوجی حکومت پٹولا سیم کے ہر قسم تعلیمی سرگرمی درولے پیادو سکولانو کی لا ہم ابا ولاڑ دی او دغا سکولان پنیما او پورا توگا وران سوی دی
اور مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں.
د نصیر آباد سیمې یو ځای اوسېدونکي نور محمد جمالی چې خپل کشر ورورې له وضعې متاثره سوی مشال ریډیو ته وویل په زرګونه ماشومان له تېرې یوې میاشتې په کورونو کې ناست دي چې له وجې د دوی قیمتي تعلیمي کال له ضایع کېدو سره مخامخ دی. ټول نصیر آباد ډویژن لا هم تر اوبو لاندې دی چې له وجې په زرګونه سکولان تړل سوي او ران سوي دي. د دغې وضعې له وجې تر 100,000 زیات ماشومان له تعلیمه بې برخې سوي دي. د ماشومانو تعلیمي صورتحال چې له پخوا راهیسې خراب را روان و اوس د سیلابونو له لاسه دغه خرابي نور هم لوړه سوې. بل اړخته د نصیر آباد د سکولانو محکمې ډایرکټر شاکر عبدالوحید بیوایی وضع په ډیره لوړه کچه خرابه ده، خو دوی په خپلو هڅو لګیا دي تر څو د ماشومانو تعلیمي لړۍ په څه ناڅه طریقه بیرته ورجاري کړي.
موږ په پام کې لرو چې د زده کړې عارضي سنټرونه جوړ کړو. یوازې د وخت او وسایلو خبره ده. حکومت به خپلې هڅې کوي، خو ستاسو له لارې موږ له نړیوالو خیریه موسسو او ادارو غوښتنه کوو چې د ماشومانو د تعلیم غم دی وخوري او زموږ د زده کړو عارضي سنټرونه په جوړولو کې دي مرسته راسره وکړي تر څو موږ د ماشومانو زده کړې جاري وساتو. یاد دیوی په تیری سپتمبر میاست کې سو سختو بارانونو او سیلاونو په بلوچستان کې یو شمیر خلکو ته مالی او ځانی تاوانونه اړولي. د تعلیم اکمل اړخه تازه سرګندونې شایي چې یادو سیلاونو خلک له نورو تاوانونو سره سره د خپلو ماشومانو له تعلیمه د بې برخې کېدو له تاوان سره هم مخامخ کړي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، په باجوړ کې باجوړ سیاسي اتحاد چې د بیلابیلو سیاسي ډلو یو مشترک یونین اتحاد دی وایي چې اف سی آر باید ختم شي. اف سی آر د قانون د مخې د دوی په وینا قبایلو ته هیڅ حق نه دی ورکړل شوی. کوم حقونه چې بنسټیز حقونه دي هغه هم ترې اخیستل شوي دي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
په باجوړ ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د سیاسي حلو ځلو په لار کې د خندانو په ضد جوړ باجوړ سیاسي اتحاد غوښتنه کړې چې باید اف سی آر قانون دی مکمل ختم کړي شي. دوی وایي که د اف سی آر قانون ختمېدل ممکن نه وي نو بیا دې په اف سی آر کې په شوي بدلونونو عمل درآمد یقیني کړي شي. د باجوړ سیاسي اتحاد مشر او د جماعت اسلامي باجوړ ایجنسی امیر وحید ګل وویل هر څوک سیاسي اصلاحات شوي ولی پولیټیکل انتظامیه نه مني. هغوی غواړي دا قانون د بیخه ختم شي او دولتي قانون دی نافذ کړي شي چې قبایلي اولس هم ګټه ومومي.
او قبایل ډیر زیات په حضور له شو ډیر پریشانه او تکلیفونه ورته ورسېد. مالی او جاني نقصانات او شنو کړه پریشانه د قبایلو حل شي او سیاسي سرګرمۍ چې پسنګ آزادانه توګه باندې کول پکاري هغه سی وشي. سیار دا باقي شي کو نه چي دا غي نمنګ ته مشکلات دي او چې سیار بلکې ختم
دا پاکستان پیپلز ګوند باجوړ صدر اورنګزیب انقلابی ویل سو ملکانان چې د قبایلی حکومت نه ګټه اخلي نه غواړي چې اولسی وګړي دي هم ګټه وکړي.
چې موږ غواړو چې د ایجنسی ته څه پند راځي هغه د عوامو په خیر ښېګړه باندې خرشي. خو زمونږ دغه مشران هغه دا غواړي چې هغه د زما په کور کې وشي او د هغې نه چې څه پیسې راځي هغه د زما جب ته راشي. زمونږ او د هغوی زره په زره په دغې خبره باندې جګړه ده. موږ د قوم خبره کوو، هغوی د ځان خبره کوي.
د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسی صدر ملک عطا الله وویل دغه ملکانانو هغه وخت پاکستان د صدر آصف علي زرداري په دې اعلان چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات وشول او اف سی آر کې ترمیم وشو ورته چکچکې کولې، ولی اوس هغوی په خپل د بدلون مخالفت کوي.
نو هغه خان په دغه د پولیسو اختیار کم شي نه دي. مونږه بار قسم بیا مونږه غلاول شي او ډبول شي چې د میډیا والا راشي د بار نه څوک راشي کنه. زمونږ نه کې پرده ساتي. مونږه چې کی کسان ول نه راغواړي اروي چې ملکان راغواړي چې مونږه د صوبام
او د پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلی باجوړ ایجنسی صدر حاجی راحت یوسف اویل هغوی بعد دلوی اختر وروستو اسلام آباد پلوری د اف سی آر په ضد لاریون کوي.
د اختیار د خاتمې د پاره موږ به د اختر نه پس دې کې ان شاء الله چالو کوو. په دې کې به موږ ګرنم کوو. په دې کې موږ هایکورټ ته ان شاء الله د اپیل لپاره هم
بیا نو قبایلی انتظامیه دومره زوره وره ده چې د پاکستان د صدر اعلان شوی بدلونونه ونه مني. د دې خبرې جواب راته د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړي اخوند د چټن داسې راکړه.
خو حکم ترمیمونه چې شوې دي په دې باندې موږ ټول متفق یو کو پاغي امپلیمنټیشن نشته. نو ما دوه ورځې مخکې په شملې کې په دې باندې احتجاج کړل دي چې صدر سره د ارډیننس په ذریعہ باندې پیښې اف سی آر کې کوم اصلاحات کړي دي. پاغي کې په یو ایجنسی کې ما پولیټیکل انتظامیه چې دا عمل درآمد نه کوي. د دې لپاره نه یو امپلیمنټیشن کمیټي جوړ شي چې کوم ځای کې په دې باندې عمل درآمد نه کیږي چې هلته خلجي او د دې خلاف شکایت درج کړي.
د اخوندزاده چټان په وینا هغوی بعد د باجوړ سیاسي اتحاد د ملګرو سره سم په لاریون کې شامل وي او دغه ملګري چې چیرته غواړي هغه ځای ته به ورسره ځي او احتجاجي ناستې به هم ورسره کوي.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟ د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال رادیو په اونیزه خپرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ باندې هم دا اوس اوریدئ شئ mashalradio.com زموږ پته ده. د خبرونه په نیمه کې یو لمنور شاه د خبرونو سرټکی ور
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلی په ملاله یوسفزای د بریټکونکو د پیژاندګلو او یاد هغوی په نیولو کې مرسته کوونکو ته به د 1 کروڑ روپو انعام ورکوي. په بلوچستان کې 13 میاشتې راغلي بارانونو سیلابونو خواوشا 1414 کلونه وران کړي او د 1 لک نه زیات ماشومان د تعلیم نه به برخې کړي دي. نیټو او امریکا ویلی په پوځي وردی کې د افغانانو لخوا په بهرني ځواکونو بریدونه د وړنه دي چې ایساب ځواکونه افغانستان کې د خپل مشن ترسره کولو نه منې کړي. په خوست ولایت کې د امنیه قومندانې د نشه یي توکو خلاف ادارې په لوی مقدار کې نیول شوی نشه یي مواد د عام ولس او میډیا په وړاندې سوځولي. د ترکی جنگي جازونو د شام مسافر وړونکو یو جاز د تلاشۍ لپاره په انقره کې کوس کړی دی او یو تازه ریپورت وايي د ایران اټومي قوت جوړیدلو سره به د سیمه استحکام د خطر سره مخ شي.
لمنور شمو د خبرونو سرټکی واردل و سرابې اکرم خان ته غوږ دوی چې د پاکستان د نن ورځې د زینو ورسپانو ادارې لوستي
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې 14 کلنه ملاله یوسف زید تیرې نه پورس سکول نه کور ته دراتلو په وخت پډز جوبل کرشه و چې نه صرف پرې د سوات اولس بلکې ټول ملک خلکو د خفغان اظهار پرې کړی دی. ادارې لیکي چې د پیښې ذمہواری خو طالبانو قبول کړی ده خو د طالبانو د دې کاروایي له وجې د ځینو خلکو چې ورسره لګړې رحمدردي و نو هغه هم تر ډېره حده راکمه شوې ده. ادارې لیکي چې ملاله یوسف زید په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره اواز اوچت کړی وو او شرخوخي نه غواړي چې ملک تعلیمی شرح زیات شي او دغه وجوا چې نه صرف سواد کې بلکې قبایلی سیمو کې جنکو او هلکان سکولونه پنهخه کوي. ادارې اخر کلی کې چې ملاله د دې ملک مستقبل دی او اولس له پکار ده چې د ملاله مشن مخ په وړاندې بوتلو کې ورسره مرسته وکړي. اج ورسپان خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت موجوده سملانو په موده کې د پراختیا مخالفت کړې ده او خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې عام ټول ټاکنې د اولس په اعتماد سره په وخت پکار دي ځکه چې اولس صحیح فیصله کولی شي او دا اختیار دی ورته چې منتخب نمائندې سملانو ته ولېږي. ادارې وړاندې کوي چې موجوده سملانو وخت په ختمېدو دي خو اوس د ځینې حلقو له اړخه دا خبرې را روانې دي چې حکومت په ملک کې د امن او امان او ترهګرۍ د مسلې په بنیاد موجوده سملانو په موده کې د 1 کال اضافه لپاره کوششونه شروع کړی دي. ادارې لیکي چې آئنده د خبري اجازه ورکړي چې په ملک کې غیر معمولی حالات وي نو د اسمبلیانو په موده کې د 1 کال اضافه کېدې شي خو که د اسمبلیانو په موده کې اضافه وکړي شي او حالات عمده سی وي نو بیا به څه کیږي. ادارې اخره کې لیکي چې پاکستان پیپلس پارټي موقف دی چې د اولس عدالت صحیح فیصله کوي نو ځکه اولس سره رابطه کې وخت لګول نه دی پکار ځکه چې همدا اصل جمهوریت دی. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په 10 اکتوبر د ذهني صحت نړیواله ورځ ومنځل شو کو کته شي نو اورز هر کال مانځلې کیږي خو د ذهني صحت په اړه نه صرف د علاج سہولتونو د نش په برابر دي بلکې د دې په حق له د اولس د اګاهې ضرورت هم نه محسوسيږي. ادارې وایي چې زموږ په ټولنه کې په ذهني توګه ناروغ تنهاغه وخت هسپتال ته بوتلې کیږي چې کله اوبه د سر نه ختلې وي او له بده مرغه په هسپتالونو کې پدې کې اخته مریضانو لپاره ډاکټرانو کمې سره سره سہولیات هم د نش په برابر وي. ادارې اخیره کې لیکي چې هر کال دا ورځ مانځل کافي نه ده نو پکار ده چې پدې اړه د کوټلي ګامونه پورته کړي شي او په ذهني مرزونو اخته مریضانو لپاره داسې د علاج تنظیم وکړي شي چې د علاج نه پس هغه هم د نور خلکو په شان خپل ژوند خطیر کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
پسې مشال ریډیو اوریدونکو د وال سټریټ جرنال ورسپانې په مقاله کې راغلي چې د افغان حکومت دا غوښتنه چې امریکایي ځواکونه باید د افغانستان د نن د دوی عملیاتو لپاره مسول وګرځول شي با په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د اوږد مهال شتون په اړه د امریکا او افغانستان خبرې اغیزمنې کړي. بلخوا سینین ټلویزیون هم په خپل ویب پاڼه د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې وایي دا ډېر مهمه ده چې معلومه شي باراک اوباما او په ولسمشریزو انتخاباتو کې د هغه سیال ترامنی د افغانستان د ثبات لپاره کوم ځانګړي پلانونه لري. د دوړو مقالو غټ کې درته هرون بچا وای.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د افغانستان په حکومت کې د کامی امنیت د سلاکار رنگین داد فرس پنتا خبره راغستې چې ویلي دي د دې هیواد دا غوښتنه چې نور د نوله امریکایي ځواکونو د دوی د عملیاتو په اړه پوښتنه وشي. به په افغانستان کې د دغو ځواکونو د اوږدې مودې د حضور په اړه د افغان او امریکایي حکومتونو ترمنځ د خبرو اترو پیل شوې لړۍ اغېزمنه کړي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو زیاته اغېزه به د امریکا په هغه نفوذ وشي چې په راتلونکي کې به یې په ستراتیژیکي توګه په یوه حساسه سیمه کې ولري. آیا امریکا به وکولی شي چې په افغانستان او د ګاونډي پاکستان په قبایلي سیمه کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه وکړي؟ ورځپاڼه زیاتوي کابل پر امریکا د افغان ځواکونو پر نو او ګرانو وسلو، ټانکونو او جنگي جهازونو د سنبالولو لپاره هم فشار اچوي، کوم چې امریکایي چارواکي ردوي او وایي چې افغانستان د یاغیتوب پر ضد جګړې لپاره دغه رقم پرمختللو وسایلو ته اړتیا نه لري او نه یې هم په کارولو پوهیږي. وال سټریټ جرنال کاږي د ستراتیژیک ملګرتیا د هغه تړون پر اساس چې د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په 13 می میاشت کې لاسلیک کړ، دواړه هیوادونه باید د راتلونکي یو کال په موده کې د دواړخیزه امنیت یوه موافقه هم بشپړ کړي. بلخوا د امریکایي ټلویزیون سی این این په ویب پاڼه یو مقاله خپره شوې چې پکې راغلي په داسې حال کې چې امریکایان د دغه هیواد ولسمشریز انتخاباتو ته تیاری نیسي، افغانان له دې کبله چې په دغه کمپین کې د افغان جنگ مسله سنډې ته وهل شوې ویرې اغستې دي. خو سی این این وایي که سپینه ماڼۍ چرې د یو لس کلنې افغان جګړې د ستراتیژۍ په دې نازکه مرحله کې کوم بدلون راولي، نو د افغانستان لپاره به هغه سپایلې چې د پخواني امریکایي ولسمشر جارج ډبلیو بوش په دوره کې مخې ته راغلې وي ولري. د سی این این مقاله زیاتوي یو عامه بحث ته اړتیا ده چې معلومه شي براک اوباما او یا هم دغه سیال میټ رامنی له 2014 کال وروسته چې امریکایي ځواکونه بل افغانستان وتلي وي د دغه هیواد په اړه څه پلان لري. د سی این این د لیکنې تر مخه دا ځکه هم مهم دي چې د افغانستان د نږدې راتلونکي ثبات په تیرا د دغه هیواد اقتصاد دغلته د امریکایي حضور له خبرې سره تړلی دی.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شي. ناتو او امریکا ویلي چې د افغان پولیسو او پوځیانو له لورې پر بهرنیو پوځیانو بریدونه به ناتو له هغه مشن څخه راونه ګرځي چې په افغانستان کې یې پر مخ وړي. د دې بریدونو په ترڅ کې په روان کال کې شاوخوا 50 بهرني پوځیان وژل شوی دی. له دې بریدونو سره داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې د افغانانو او ناټو ترمنځ به اعتماد خراب شي او د ناټو په غړو هیوادونو کې به د افغانستان د مشن لپاره ملاتړ کمزوري شي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
د ناتو عمومي منشان رسفوګ راسموسن او د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا په یوې ګډې اعلامیې کې چې پرونی په بروکسل کې خبره کړه وویل د افغان ځواکونو له دننه پر بهرنیو پوځیانو بریدونه به په افغانستان کې د ایسف د ماموریت مخونه نیسي. راسموسن دا بریدونه خطرناک وبلل، خوشمنه یې وکړه چې جدي چلند به ورسره وشي. د ناتو عمومي منشي ټینګار وکړ چې ناتو به اجازه ورنکړي چې د یاغیانو هڅې به د ناتو او افغان ځواکونو ترمنځ بې اعتمادي پیدا کړي.
د افغانستان دشمنان غواړي چې له داخلي بریدونو ګټه پورته کړي او په دې ډول د خلکو اعتبار او اعتماد له منځه یوسي، خو دوی به دې هدف ته ونه رسیږي. موږ دشمنانو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ ستراتیژي بدله کړي او هغه اعتبار او اعتماد چې موږ پیدا کړی دی هغه له منځه یوسي. د راسموسن په باور د افغانستان اکثر خلک په هغو ځایونو کې ژوند کوي چې خوندي دي. د ده په وینا د دشمنانو 80% بریدونه په هغو ځایونو کې کیږي چې د افغانستان 40% خلک هلته ژوند کوي. د امریکا دفاع وزیر هم د ناتو متحدانو ته ډاډ ورکړ چې د افغان ځواکونو له لورې پر بهرنیو عسکرو د بریدونو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه اخیستل شوي دي. داخلي بریدونه د هرې جګړې یو غم لړلې برخه ده چې دشمن غواړي له دې لارې اعتماد او یووالی له منځه یوسي. کوم آزموینه چې د ائتلاف ځواکونه ورسره مخامخ دي داخلي بریدونه نه دي. دا امتحان دی چې څرنګه په اغېزمنه توګه د بریدونو ته ځواب وویل شي. څومره چې افغان ځواکونو ته ډېر نږدې کیږو د دښمن د هڅې ورسره شنډېدای شي. د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا زیاته کړه چې هر تکتیک چې دښمن خپل کړی که هغه له چاودیدونکو موادو استفاده وي، داخلي بریدونه وي یا موټر بم وي، ناتو ځواکونه به اجازه ورنکړي چې دا تکتیکونه به دوی له خپلو ملاتړو افغانانو لري کړي او بیا هم په افغانستان کې دوی له خپلې لارې راوګرځوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون څرګنده کړه چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته نه شي. موږ په ټینګار دا وایو چې شاته امنیتي خلا نه پرېږدو، برعکس موږ یوه ستراتیژي جوړه کړې ده چې د هغې له مخې به موږ ډېر غښتلی افغان پوځ تیار کړو. سو هغه وخت چې زموږ د ایسف اوسنی ماموریت پای ته رسېږي د هغه ځای به نیسي
او صدا غو سرګندونو لمخې ټاډایم چې نن مل مشرانو واوري دي زه مطمئن يم چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به تر 2014 کال وروسته وټوانی شي چې بشپړ امنیتي مسولیت ومني د نړیوال بحران ډلې تیر دوشنبه په خپل راپور کې اندیشنه سرګند کړه چې افغانستان به د بهرنیو ځواکونو تر وټلو وروسته وضعیت داسې خراب شي چې د کابل حکومت به سقوط وکړي خو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا هم افغانانو ته ډاډ ورکړ چې تر هغه به نړیوال ټولنه خپل هڅو ته په افغانستان کې دوام ورکوي چې دنده یې پایتنه ورسولې اوږده لار مو وهلې ده ډېرې جګړې مو وکړې موږ دلته خپلې ډېرې وینې توی کړې څو دا وظیفه پای ته ورسو د دې سربېره چې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي افغانانو ته د بروکسل په غونډه کې ډاډ ورکړ چې له افغانستان به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم ناتو د افغانستان امنیتي چارو ته توجه کوي د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي وویل چې ستونزې مو مخې ته پرتې دي او د ناتو غړو هیوادو یو ځل بیا خپلې کړې ژمنې په بروکسل کې وکړې چې تر سره به یې کړي د هوایي ځواکونو او دافع هوا ستونزه لرو د توپچی ستونزه لرو د درنو وسلو ستونزه لرو همداراز د ماین ستر ستونزه لرو باید داسې وسایل مشترک کړي چې ماینونه پرې پیدا کړو او دلته ناټو د هغې ژمنې له مخې چې مخکې یې کړې وه په یوه خوله یې وویل چې له افغانستان سره به مرسته وکړي د افغانستان دفاع وزیر په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل چې چرته ناتو د درنو وسلو په برخه کې خپلې شمنې تر 2014 کال تر سره نکړي افغانان بیا هم کولای شي چې په خپل لخپل خاورې دفاع وکړي
اوریدونکو تاسو د احمد شبر رپورت اوریدو فرن پالیسی مجللې کې افغانستان د بهرني ځواکونو وټلو ته وړاندې نوړاندې یو غوړه مقدمه چې له طالبانو سره خبرې وشي دا وخت طالبان ستړي او وشل شوې دي د مقاله نور مهم ټکي له ګلای څخه
فارن پالیسی مجلې کې پکار ده د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وټلو نوړاندې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي د مجلې په وینا دا به یو لوی تیروتنه وي کچري خبرې ترې ونی شي تر څو چې د ناتو خشمیر ځواکونه شتون ولري او په داسې حال کې خبرې وشي نو دا به د دوی په ګټه وي مجلې کې وسله وال طالبان په افغانستان کې د بهرني ځواکونو موجودګي لوی ګواخ بولی او د دوی د وټلو غوښتنه کوي بل ائتلافي ځواکونه طالبانو ته نړیواله پیژندګلو ورکول لپاره ګامونه پورته کولای شي او طالبان هم دا غواړي مجلې کې په افغانستان کې وسنی حالات او د اړیګړي باوجود هم د خبرو اترو لپاره حالات غوړه دي مجله د ځین سیړونکو په حواله لیکي چې په افغانستان کې طالبان د سولې خبرو ته لیواله نه دي ځکه چې دوی ته معلومه ده چې بهرني ځواکونه به ډیر زر د دې هوا څخه لاړ شي د دې ترڅنګ طالبان دا دریز هم لري چې د دوی طاقت به پرځې پاتې وي طالبان په سویلي سویل لویدیځ او په مغربي سیمو کې اثر لري او په پاکستان کې خوندې پټن ځایونه عملیات کوي د ناتو د شمیرو تر مخه په 13-15 میاشتو کې په بهرني ځواکونو بریدونه لس چنده زیات کړي مجله ذاتوی خو طالبان ستړي او ویشل شي بي د مقاله لیکوال په 13 کالو کې له طالبانو مشرانو سره د خبرو دا نتیجه راوستي ده چې طالبان د 2014 کال وروسته ژوند په اړه نه خبر دي طالبان ګمان کوي چې د واک اختیار تر لاسه کولو لپاره به هلي ځري شروع شي او د دوی پر ضد قوتونه به رايوزي شي او درون بریدونه به زیات شي مجله کې طالبان د خپل ځان حفاظت سیاسي اثر او نړیواله پیژندګلو غواړي طالبان جګړې لپاره تیار دي خو ممکنه ده چې داسي ونه کړی
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو اسلام آباد کې قبایلی مشرانو د وی غونډې یا دستوري لاره له مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې قبایلو ته د خپل حقونه ورکړل شي او د دوی سیاسي واک اختیار دي معلوم کړل شي دوی زیاته کړه چې تلې حقونه تر پخو لاندې شوی او نور به په ډېره خاموشه پاتې نشي احمد الله پیر پورتلری
په دستوره کې غډون کونکو قبایلی مشرانو او اولس د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د 13-15 شپېته کالو راهسه منګ محرومه ساتلې شوې او وس وخت راغلی دی چې قبایل ته د خپل پوره حق ورکړي شي په دستوره کې غډون کونکو د متحده قبایل پارټي چیرمن حبیب ملک اورګزی نه چې کله مشال ریډیو او پختل چې په څه ډول قبایل ته خپلواکي ورکړي کې دی شي نو د هغوی وینا ده
قبایل ځان خپل جو نظام غواړي نور ملک کې کوم نظام دی کوم آئین دی کوم قانون دی قبایل ته تاسو ورکړي خو قبایل خپل خود مختار
مختاری ورکه خود مختاری مطلب دانه چې ازادي وړي ځان ملک دی جوړی نه خود مختاری دغه چې تاسو غیلا صوبه ورکه او کسوبه نه ورکه یو کونسل ورکه کم لوکل باډي سیستم دا زمونږ ډیر ضروری دی چې لوکل باډي سیستم وینو اخ پترو بومونګه ترقی وکړو
هم دغه پښتنې په جواب کې د جماعت اسلامي په خوانه امیر قاضي حسین احمد وایي
ټول نمخ کې خزیدا بلدیاتی نظام چې دوی فیصله کړی و چې دا بل ایکسټینډ کو نو دا خو دې ایکسټینډ کی چې قبایل خپل ایجنسی کونسل جوړ کی خپل لوکل کونسل جوړ کی چې دا ابتدا وشي دا غیر بس د قبایل یو مجموعي کونسل جوړ شي بیا د قبایل نه پښتنو شي چې دوی صوبه خیبر پښتونخوا سره په یو ځای باندې کیږي قبل سلاره شته
په خوانه سفارتکار او د قبایلی چارو کارپو ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل
د هر صوبه وګرات خپل حکومتونه گلګت بلتستان نه یو حکومت ورکه فاټا واحد یو علاقہ دا چې هغه د پاکستان حصہ خود خو آئینی حیثیت پاکستان پاین کې نه لري فاټا دا پنځه شپته کاله سرکاري ملازمان چلے پولیټیکل ایجنٹ د اتلسم گریڈ افسر وی نظم منسٹر شته نظم چیف منسٹر شته نو مونږ هم د سه غوړو چې مونږ د هغه علاقې خلک یو مونږ ته حکومت خپل راکې
ایاز وزیر زیاته کړه چې د هر دور حکمرانانو د فاټا په مسلو سترګې پټې کړې دي خو اوس وخت راغلی دی چې د فاټا اولس د خپل حقونو لپاره راپاسي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اردن کو فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستان کې طالب وسلوال پښتانه زلمیان د نورې نړۍ څخه د بیل ساتلو له معلوماتو څخه د نه خبرولو او غلطو پروپاګاندې له لارې ځانمرګو بریدونو ته هڅوي په مقاله کې ویل شوی چې امریکا او پاکستان باید په ترهګریزو کړنو کې د ځوانانو د شمولیت مخنیوي په لړ کې سخت ګامونه واخلي د دې مقاله غټکی ما بشیر ګوښتاستا پښتو ترجمه کړی او دراورو
فارن پالیسی مجله کې حسین ندیم لیکلی چې هغه د څو داسې ځوانانو سره لیدلی چې غوښتل یې ځانمرګ بریدونه وکړي خو د امنیتي ادارو لخوا نیول شوی وو لیکوال وایي چې دا هلکان له 15 څخه تر 19 کلونو عمر لري او دوی سره له خبرو وروسته معلومیږي چې دوی ځانمرګ بریدونه ته د تیرولو لپاره له هر چا بیل ساتل شوی وو مجله لیکي چې دوی وزیرستان کې په کوم کلی کې پاتې کېدل هغه ته ټلویزیون او انټرنیټ نه وو او دوی د ښوونځي له تعلیمه هم محرومه پاتې کړل شوي وو لیکوال لیکي چې دې کسانو ورته وویل چې طالبانو به ورته ځینې کنډوالې او ران ویجاړ ځایونه ښودل او ورته ویل به یې چې دا د امریکایانو د ډرون بریدونو له وجې تباه شوي دي د وزیرستان په مچخیل او ډنډه درپخیل کې لوی شو دي هلکانو ویلي چې طالبانو ورته ځینې ویډیوګانې او فلمونه ښودل چې پکې بهرنیان پر ښځو جنسي تیری کوي د دوی په وینا طالبانو ورته ویل چې افغانستان کې امریکایان دغسې کوي لیکوال لیکلي چې ځانمرګ بریدونو لپاره تیارېدونکي هلکانو ته په یوه ځایي مدرسه کې د امریکا پر ضد تبلیغ کېده یو ځوان ویلي چې په نیمه شپه باور خطا راپاڅېد او غوښتل یې چې د خپل کور والاو سره او په ځانګړې توګه د مور سره خبرې وکړي خو طالبانو دې کار ته نه پرېښود ځکه چې طالبان ویرېدل چې هسې نه هغوی یې د ځانمرګ بریدونو د تیارۍ په لړ کې کمزوري کړي بلخوا لیکوال لیکلي چې د دې هلکانو کورنۍ ورته ویلي چې د خپلو بچو سره یې اړیکه نیول غوښتل خو بریالي نه شول فارن پالیسی مجله کې لیکوال لیکي چې وسلوال د ځوانانو د نفسیاتو سره د لوبو کولو په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې ترهګری جاری ساتي لیکوال وایي وسلوال هغه ځوانان چې د نورې نړۍ څخه لري اوسېږي په اسانه ځانمرګ بریدونو او ترهګری ته تیارولی شي دا ځوانان معلوماتو ته لاسرسی نه لري او پر ځای ورته هغه څه ویل کېږي چې وسلوال غواړي دا لیکوال په وینا تر څو امریکا او پاکستان د ځوانانو سخت دریځ کولو پر ضد ښه او ټینګ ګامونه پورته نه کړي تر هغې به د وسلوالو لخوا د خلکو بې لارې کول او په خپلو کتارونو کې د ځوانانو شاملول دوام لري اردوونکو په کراچۍ ښار کې یوه میاشت مخکې په همدې ورځ د جامو جوړولو کارخانې ته اور لګېدلی و چې له وجې په کارخانې کارکونکو په سلګونو مزدوران سوځېدلی وو په کارخانه کې د سوځېدلو کسانو یو شمېر وارثان وایي تر اوسه ورته د خپلو خپلوانو مړي نه دي میلاو شوي او دوی د تېرې یوې میاشتې راهیسې د هغو پسې سرګردانه ګرځي ظفر کریمي پرې رپورټ لري
د کراچۍ ښار په بلدیه ټاون کې د علي انټرپرایز په نوم د کارخانې د سوځېدو پوره یوه میاشت تېره شوه خو اوس هم په دغې کارخانه کې د سوځېدلو یو شمېر مزدورانو مړي نه دي موندل شوي د امیر خالد په نوم یو سپینګیری وایي د خپل 25 کلن ورور افتاب په مړي پسې هره ورځ لالهانده سرګردانه ګرځي دی وایي د خپل ورور د مړي د پیژندلو لپاره یې د ډي ان اې ټیسټ لپاره د وینې نمونې هم جمع کړې دي خو هسپتال لخوا ورته تر اوسه هیڅ نه دي ویل شوي
دژغورنی
اداره ایدی وای د دوی په مردخانه کې اوس هم د یو کم څلوېخ کسانو مړی د پیژندګلوی په انتظار پراته دي. د اورنګ ټاون عبید هم په دغه کارخانه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عبید پیغله خور وای مخکې کله هم له کوره نه ووتلې، خو اوس هره ورځ د ورور په مړی پسې ګرځي. مړو وارثان وای د حکومت لخوا ورته ویل شوی دی چې د ناپیژندل شوو مړو د شناخت لپاره د ډی این ای ټیسټ د نتیجې په راتلو کې به 15 نورې ورځې ولګي. په دې اړه مې چې کله د سیند صوبې د روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد د دریز معلومولو هڅه وکړه، نو نوموړی په دې اړه هیڅ قسم خبرو کولو ته حاضر نه شو. کله مې چې له مرستیال پولیس سرجن ډاکټر جاوید شاه څخه وپوښتل چې ولې د ډی این ای ټیسټ د نتیجې په راتلو کې د ځنډ څخه کار اخیستل کېږي، نو د هغه جواب و: زمون کار خو بس دومره وو چې د وینې نمونې مو واخیستې او د پلټنې پیسر ته مو ورکړې. د ډی این ای ټیسټ لیبارټری په اسلام آباد کې ده. دغه نمونې هغه هلته لیږلې دي. هسې خو دغه ټیسټ په یوه هفته او یا لس ورځو کې ترسره کیږي، خو د دومره ځنډ وجه شاید دا وي چې هلته به په لیبارټری رشوي او یا هم د دې څه بله وجه کېدای شي. د حکومت لخوا په یاده کارخانه کې د مړو شوو او جبل شوو کسانو لپاره د معاوضې اعلان هم شوی وو، خو د کارخانې د ځینې قربانیانو وارثان وای تر اوسه ورسره هیڅ قسم مالی مرسته نه ده شوې. په دې اړه چې کله مشال رډیو د کراچۍ له کمشنر روشن علي شیخ نه پوښتنه وکړه، نو د هغه وینا وه چې هغه مړی چې پیژندګلوی یې شوی ده د هغوی وارثانو سره مرستې هم شوي دي، او هغه مړی چې تر اوسه یې پیژندګلوی نه ده شوی د پیژندګلوی د کار د ختمېدو وروسته به حکومت وی سره اعلان شوی مرستی وکړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال رادیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د دې ترڅنګ زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com کې هم اوریدل شي. اوریدونکو چې تاسو فیسبوک لرئ، په فیسبوک کې هم د مشال ریډیو پاڼه کتل شي، او دا غي د لارې بیا مشال ریډیو .com ته راتل شي چې زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه هم خپريږي او تاسو دا غي ځنه ډاونلوډ کولای هم شي. اوس د افغانستان په اړه رپورټ زو. د خوست پولیسو د شرابو ګڼ بوتلونه او نشي توکي نیولې دي. پولیس وایي چې دوی په دې برخه کې ډیر فعال دي، او په تیرو څو میاشتو کې ګڼ خلک د دې کاروبار په تور نیولې او عدالتونو ته وړاندې کړي دي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې اورو.
د خوست امنیه قمندانۍ د مخدره موادو پر ضد اداري منصوبینو یو شمېر هغه مخدره توکي او الکولي مشروبات د رسنیو او عامو وګړو په محضر کې وسوځول، کوم چې په ویشتو بیلابیلو قضایاو کې په دې وروستیو میاشتو کې د پولیسو لخوا نیول شوي ول. د خوست امنیه قمندان ملپاسوال سردار محمد زوزي د موضوع په تړاو وویل چې په مخدره توکو کې 14 کیلوګرام چرس، 1508 کیلوګرام الکولي مشروبات، 430 لیتر غیر تصفیه شوي الکولي توکي او 3 کیلوګرام متریاک شامل دي.
خلک مختلف او فسونه کې یو زیات هدف نشيزي تو ګل سره وريدي دي، په خصوص کلي مشروبات چې دا ډېر رایج دره دا غل سره وريدي او مختلف مرحلو کې هغه مهوا کړي او مهو کړي.
20 کلي ګرام چاکس، 15 کته بوتل ډول ډول الکولي مشروبات، 40 کلي ګرام تریاک، او وګوش کې چې 15 درش تر کېږي دا مشروبات کلي مشروبي
بلخوا. د خوست ولایت د مخدره موادو پر ضد ادارې رئیس میرناګل تڼیوال وایي چې د مخدره موادو نیول او سوځول د معتادینو او پر نشو د روږدو کسانو په کمښت کې فوق العاده ونډه لري.
او زه امیدوار یم چې په همدې ډول باندې د مخدره موادو پر ضد مبارزه پولیس د تیر په څیر باندې نور هم ښه فعالیت وکوي، بخصوص په هر ساحه په هره منطقه کې چې نشهیي مواد خرڅېږي مظنونین یې باید د قانون منګول ته وسپاري.
کتون کې اندېښنه لري کچېرې د مخدره توکو کاروباریانو پر ضد قاطعانه مبارزه ونشي او د قانون منګولو ته ونسپارل شي، ممکن دا پدیده په راتلونکو کې په یوه ناعلاجه ټولنیزه بدمرغي بدله شي. نجیب الالوخیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو څخه بیلابیل ادبي او کلتوري ریپورټونه اوریدئ شئ. خبری ریپورټونه هم لرو، خو تاسو یو کلتوري ریپورټ دراورو. افغانستان کې ویجلی په لومړي ځل د راپ موسیقي کنسرت ورکه. ځوانې سوزان فیروز په خپل لومړی سندره کې د جګړو د ختمېدلو او پر ګاونډیانو افغانستان کې د مداخلې د نه کولو غږ وکړ. د سوزان فیروز ژوند، موسیقي او پیغام په اړه د فراه هیواد دا ریپورټ اورو.
زما کیسه ته غوږ ونیسئ، زما د غمونو او دردونو خبرې واوري. دا د یوې ځوانې سندرغاړي د رب د سندرې د پیل ټکی دی چې په کابل کې یې د سټیج پر سر وکړې. سوزان فیروز لومړنۍ افغان نجلۍ ده چې د رب یا وینا سندرې وایي. د هغې درویش کلنې نجلۍ په خپل هیواد کې د رب لومړنۍ سندرې په ویلو سره تاریخ جوړ کړ، په داسې یوه هیواد کې چې لا تر اوسه ښځې د خپل لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي. د سوزان ځینو خپلوانو له وړاندې پر هغې انتقاد کړی دی چې دغه هنر ته ادامه ور نه کړي، خو سوزان په دې لاره کې ټینګ عزم لري. دا وایي د رب د موسیقۍ له لارې کولی سي چې خپل احساسات په ښه توګه بیان کړي، د ښځو غږ خلکو ته ورسوي او د ښځو محرومیتونه په ډاګه کړي. سوزان په نویمه لسیزه کې د کورنۍ جګړې او د طالبانو د حاکمیت پر وخت په ایران کې وه. هغې 15 کاله په ایران کې تیر کړل او وروسته پاکستان ته مهاجر شوه. د سوزان په رب سندرو کې د هیواد لپاره د سولې هیلې نغښتې دي. د هغې په سندرو کې د مهاجرت د وختونو ناخوالې له ورایه ښکاري. دا په خپله یوه سندره کې په ایران کې د خپل وړکتوب وختونه بیانوي چې ایرانیان په افغانانو څه کنې کوي. سوزان وایي ایرانیان افغانانو ته په ټیټه سترګه ګوري او کثیف افغانان یې بولي. افغان ماشومان چې نانوایی ته ځي نو د لیکې په آخر کې درېږي. سوزان او کاله وړاندې له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته ستنه شوه. دا په خپلو سندرو کې وایي افغانانو خپل هیواد مه پرېږدئ، هغه کسان چې له هیواد څخه وځي نو هلته به د یوې ګولې ډوډۍ لپاره هر ډول ناخوالې ګالي. سوزان څو ورځې وړاندې په کابل کې د موسیقۍ په یوه درې ورځني فستیوال کې د رب د سندرو هنر وځلاوه. د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې هغې د فستیوال په لومړۍ ورځ یوازې ښځینه حاضرینو ته سندرې وویلې او وروستۍ دوې ورځې یې اوریدونکي نارینه وو. د سوزان اکا نه غواړي چې نوموړی خپل هنر ته ادامه ورکړي. له همدې امله یې د سوزان له کورنۍ سره اړیکې قطع کړې دي. خو د سوزان پلار چې پخوا یې په یوې دولتي ادارې کې کار کاوه، اوس یې خپله وظیفه پرې ایښې ده. د سوزان د سیکرتر او ساتونکي په توګه کار کوي. سوزان په خپل هنري ژوند کې د خپل مور او پلار له ملاتړ څخه خوشاله ده. دا وایي چې د هغوی ملاتړ به دا غښتلې کړي څو په خپل هیواد کې د ستونزو پر خلاف پیاوړې مبارزه وکړي. سوزان په لوړ آواز وویل موږ پر ښځو او کوچنیانو د ظلم ختمېدل غواړو.
پاکستان یا د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.